کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونده لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خواهی اډوکسی فقط فردی دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لارې مې غوره کړې. سه فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمی لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه کسی قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورونا یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبرې کولای شو، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدل، حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدل، هغه مونږ حق بنل کول کېدل، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت لکه بلا د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته په جلا وطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري. دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې دا دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نو همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنې د مهال تر هر بل وخت زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه هم دې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لاسې واشوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسولانې وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډیر روښانه نه بریښي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال تخیل دی، بیا تفخیر دی، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم اخصم رسپیر دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغی وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هره، او د خبرونه پورستو کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري، ارخ کاری.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري، او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتی سندري او کیسې راغونډې کړې دي، او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي، او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه دریشي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادیې او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد مرغدا موږ په صغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو لړل دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډاره نشو کولای. په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشې سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خواهی اډوکسی فقط فردی دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لار مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمی لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال مېرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبرې کولای شو، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سه چا سره به مخامخ کېدل او حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدل، هغه مونږ حق بنر کول کېدل، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت لکه بلا د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري. دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغوی ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نو همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي هر څه کارو کې زحمت وباسي بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلی وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلی وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 208 درس خیریه بنسټونو او لزګونه سنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه سنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه هم دې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لاسې واشوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي. وايي د طالبانو مسؤلان وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخ کو. د شعر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر پنوم لننه و د شکلونو مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ پنوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅزياته ونو سره د خزان تلای پانی پنوم خبرې کړي، او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شری کولیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سم همکارې فرشته صحاک مرکه کړې ده، او لومړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر یو
احساس دی، یو احساس ته وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ته تخیل دی، بیا حالت فخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، ستا په عاطفو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام ونده څومره ده؟
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پوهیږم، خو زه وایم چې ونده یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغو شعرونو چې په اورد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا دا څه دي هغه دي چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وګوري شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي، الهام اوس خلک نه مني زه نه پوهېږم ولې، هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ما ته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپل عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
ما ورته وایم، چې الهام ورته وایم، هر څه چې ورته وایم.
دا غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق له ځان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي محلت اخلی. ځان می تل پر روح کی پلټلی دی، روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلی. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلی. یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د وریځو نه عادت اخلی. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوری نکحت اخلی. تور تیار سپین رونا یو ځای سوا، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه میرمن ملال، که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه د تاریکي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي، په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېرې مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د شوزو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلن جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر هغه کې براغلی، فناولونو کې براغلی. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه زه غزین تسپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه می په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو شې نه موضوع ته می پام اوښتې دي تا به لیدلې دا ځینې شې میره یو ای خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سار انداره تناسلی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم زما موخه دا وه چې ډېر نه ویل هغه موږ لرو د ښځو په حق له د ښځو د شاعري په حق له ډېر څه نه ویلې پاتې دي وسم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وږی
یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډري ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د ورېښم خیال او تمنا نه راځي پرتناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردی وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګانې ستلي ستلي په بازار کې لالهان د ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پکه سوی دلته د مکې ټان دي پلورک سوی دلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مردی وژې وژې ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توندي د هسک په لورې الوتلی نسي تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیري به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان وشوي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه کانو میوانه خستل شي نو نه پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی کې ونارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري تمخه کړی ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خو چې ډیر هغه کړی دی چې زنه شاعري خصوصا په دغه جمهوریت په کلونو کې شزینه شاعري چې ډیره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سماسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې شزینه احساس په کې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوې دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده. اخلی ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعرانه پیدا شوې دي. په نوې شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی، د دوی یو نظم زما وطن د دوی په شخ.
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخصوم رسپیر دی په گردنو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو می ازغې وتی په سپیرو خاورو نشوند دی تر هر څه مړې سکلی را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېرې دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له درد چاودلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لندک سلرو د شپون کې پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دکسه سیدخی ملک سی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده.
داسې شایسته منظرې په ټول عمر کې نه ولیدلې، تک نواشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنگین ګلونه، ښکلی مرغان، خپلې میژې هم بدلې ورته ښکارېدلې. خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه، پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه، له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران وکتل، د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګونه در د خوشحالۍ اوښکې را وبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکوې، ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه، پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی، وړوکی ورور دې ډېر یادوي، ستا تکې سپینې میژې هم یادوي، وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډېرې ولاړه، زما میژې څه کړې؟ زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی، زه شیدې او مستې غواړم، زه کوچ غواړم. کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه، ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي، پلار به دې څومره خوشحاله سي. ژر کوه غوټۍ، زازا چی زو رازا چی رما هم بیایو بس دی دیری دی و چرولی مڑی دی گورا تو مر مڑی دی چی اخبالی گیٹی هم نسی اڑائی پوٹی لخانداش نس و پناز و کرشموی اخبالی توری چنی چند و حالی مور جانی نزم اخبالا رما هم نبیایم زپا دی گلون کی دیر خوش آلائیم تا دی ویالی و باو چیشا شربت نه هم خوږی دی سل دی خوږو وبو نظم چیری درمه رمباړی پورته سوی وریو پتر پکو تر پکو یو خوا بل خوا ټوپو نو وهل غوټی وویل وګوره مور جانې دلته زما میږي او ری ډیر خوشاله دی دلته زما میږي ډیر شیدې کوي زه نظم 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 خیر دی زه نظم پری خپغون دی سوا وی ویل غوټی لوري تل مجنا پر څه دی لمنه یې کتل ما سره کوټه ولاړه نسی زموږ زاری به وچوي ته مور لستر ګلکه چې نا مړې مړې وش کې روانې سوې غوټی بیا له خندا تکش نسو ته مور پر مخ وش کې په خپل وړو او تنکو یو ګتو پاک کړې ورشانی ته مو ژړه زه له تاسو نه ګیله منه نه یم زه ډېره خوشحاله یم خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو وویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې د غوټۍ پلار شخ وکړ پاڅه لمونځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې د غوټۍ مور کړکۍ وکړې غوټۍ زما جنتی غوټۍ زما شهیدی غوټۍ زما وړې غوټۍ لکټ نه پاڅېده ټیکرې پر سر کړ د کلی ونې د بام پر سر وختله د کلی ونې د بام پر سر وختله صحرا ته وکتل هغې صحرا ته چې غوټۍ به میږې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میږو وړی بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د یو دوت پاړه د شسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او باندو کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غونډو کې اکثر شزی ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کار تم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزی اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزی نوم یادول د بيدرناوي نشه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه‌کارو سیمو کې شزی د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د شزی نوم د یادولو مخنیوي به د هغې ذات او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فار نه کې د غړي ایوب دي چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشي یا ور اخلو یعنی دا اوس د خلک سکری جوړي لا ډیر خلک د ځخه داستنې کې دغه کوي وای دا شزی نوم باید نه یې معنا پکښې کې نه دی دا څه پکاوي دي نو دا بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یو ارته چې ورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړنه ورې شري یار چې ډیر مجبور نه سنې وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړي کلامل اوس ډیری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه خو ډیری شزی اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوان فعال سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخسته ورته ډیر زیات شرم خکاری ارخ کاری حالان چې د ار نه دی زګه چې کچې ته د مشکل درنوده په اسلام کې به د حضرت موسی سلام د بیبیانو نوم وای اسلام نراتله تر اوسه پورې مونږ د غوی په نوم باندې پیژن بیبی خدیجه د بیبی عائشه د نورم د اوسه بیبیانی دی نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلی په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې سو غوړی زمان نوم د بل چا په نوم باندې واخلی زه خپل غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نو مخسل شي کمنوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي زه خپل خوشحالي هم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم
په دې موضوع کې از دکړو او رسنې هم اغیز لرلی ډېر انجنیر او شز چې په تیر شلو کلونو کې لښوونځو یا پانتونونو فارغ سیبي په غونډو پروګرامونو او د رسنې لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنې یا کوم پروګرام کې څرګند شي خود وخت په تیرې دوه خپل کورنۍ قانې کړ چې دغه نوم په ښکاره ډول یاد سي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نو موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر سنی یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستانم په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي دا زموږ بې عزتي خبره ده زموږ ټول عزت ته بینه زی سونه د ویار او خوشحالي ظاهري چیز موږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي همیشه خپل پرزان باندې افتخار کوم
که څه هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول خو د شزنو یادول په ډیرې سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې لامل ځینې وختونه شزي د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د غوي شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي
د شزو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې پورې کېدو دی خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي اسیا په ځینو برخو کې د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له خصوص سره مخالفت نه دی شوی د اسلام د پیل په کلونو کې ډېر ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري خپل هویت لري له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډو زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه او بلې اونۍ مو خدای مل
یو د خان پلور مینده بلې دلې د